څلور بجې شوې. احمد شبریم د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای د هرات له 215 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټول ټال 133 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یوازې 22 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. اوچا نن چهارشنبه په خپل اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې په هرات کې له شوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی، د 6 اونیو په تیرېدو سره بشري مرستندویه ټولنو د 2200 او 3000 اغېزمنو کسانو لاسنیوی کړی، خو اوچا ویلي چې د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره په بودیجه کې زر زیات کمی دی او نورو سرچینو ته بیړنۍ اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیم د بدلون بحران ګوښي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې کښلي چې د اقلیم د بدلون بحران لري نه دی، بلکې همدا اوس په افغانستان کې د میلیونونو کورنیو لپاره پر رښتینې ګواښ بدل شوی. د پروګرام ویلي چې وچکالي او د حاصلاتو کموالی ټولنې د زیانونو له خطر سره مخامخ کړي او لوږه زیاته شوې. WFP د اقلیم د بدلون د کانفرنس ته ګډونوالو له غونډې مخکې د دې یادونه کړې چې دا مهمه ده چې نړۍ د اقلیم د بدلون د ټکانونو په وړاندې د دغو کورنیو د مقاومت وړتیاوې زیاتې کړي. ټاکل شوی چې د اقلیم د بدلون کانفرنس سبا د نومبر په 13 د متحد عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پرانستل شي. نړیوالو منځګړیو چې نن چهارشنبه په غزه کې د اوربند د غزولو لپاره وکړ، هیلمن دي چې حماس په چې امریکا او اروپای ټولنې یو ترهګر ډلې پیژني د اسرائیل زندانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرخمل شي بیاسات کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرائیل پر هوایی او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرائیل او حماس ترمن د اوربند غزې دوله لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړي چوب کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه شي، اوربند به یو ورځ وروسته پای ته ورسی شي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې د لسکونو یرغمل شویو د آزادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس د لسکونو نورو یرغملو خوشي کولو ته دوام ورکړي نو اوربند به وساتي، خو د اسرائیل بل لوی هدف به چې د سخت دریځې حماس ډلې له منځه وړل دي شاید ترلاسه نه شي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په تېرو څو ورځو کې چې د اسرائیل او حماس ترمن په غزه کې موقت اوربند ټینګ شوی، حماس تر اوسه 6 اسرائیلیان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي آزاد کړي دي. پر دې سربیره حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني، په دغه موده کې 9 تایلنډیان، یو فلیپینای او یو د اسرائیل او روسي دوه ګونی تابعیت لرونکي هم آزاد کړي دي. د غراز اسرائیل هم له خپل زندانونو یو 30 فلسطینی بندیان چې ښځې او ټنکي ځوانان دي آزاد کړي. د ناتو د عمومي منشي د مقام لپاره د لاچوا د بهرنیو چارو وزیر کریشیانس لیوالتیا ښودلې او ویلي دي دا ټلواله داسې یو مشر ته اړتیا لري چې د اجماع جوړولو توان ولري، لویو دفاعي لګښتونو ته ژمن وي او له روسیې سره د مقابلې لپاره یو واضح نظر ولري. کارنچ پرون په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې خبریالانو ته وویل ناتو داسې یو مشر ته اړتیا لري چې له غړو هیوادو سره د جلا او ګډ کار وړتیا ولري او وکولای شي چې ټول یو تګلوري ته سم کړي. دا احتمال شته چې ناتو د روان کال په جولای میاشت کې په واشنگتن کې په خپل راتلونکي سرمشتیزه کې د ناتو لپاره یو نوی عمومي منشي ونوموي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د تحریک طالبان پاکستان په تړاو اظهار کړ. د سیاسي چارو د کتونکو ساق اتمر نظر مهم په دې اړه خسته.
پاکستانی طالبان ډېر خپل پاکستان کې اوسېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته د افغان سوداګرو د مالونو ځنډ د میلیونونو ډالرو زیان اړولی. یو تاجر ازادي راډیو ته وویل
کرما ته خپل بده کې تقریبا 500 تر 500 ډالر پورې توان د یو مختصر څو کنټینر زما په کې کې حالته ولاړو.
په غزنی کې په زرګونو کورونو ته برېښنا رسیدلې.
په دې لزره کورونی کې اماکن مقدسه همسته، د وایر دولتي همسته او ولس فابریکی سنکارانو ته مو برخه وصل کړی دي.
تر څلورنیو بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه هم اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پا پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د هیواد د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر ونیسي او دوی ته وسپاري. جونیوس د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پشپشبشتمه په بنو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو له برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی او ترې غوښتي چې د دې پیشاوملان وځپي. پاکستان ادعا کړې چې په بنو د تیر یکشنبې د ورځې ځانمرګی برید یو افغان کړی دی. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی، خو د امنیتي مسایلو کارپوهان بیا وایي دا بریدونه په پاکستان کې دننه پلاني شي. تفصیل د امید زهیر مل پراپور کې.
په بنو کې د نوومبر په شپږویشتمه په پاکستانی ځواکونو له ځانمرګي برید وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سرپرست سفیر احضار کړی او د دې پیښې په اړه یې خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړی دی. پاکستانی حکومت ادعا کړی چې دا برید د یو افغان ته بل خوا شوی، داسې مهال چې مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. جیو نیوز او یو شمېر نورو پاکستانی رسنیو د ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له سرپرست سفیر غوښتي چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې ونیسي او یا یې هم وځپي. په خبر کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو د استازي په وسیله د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو په تنظیمونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی تر اوسه د دې موضوع په اړه غبرګون او معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسان د شتون او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي، خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. هاخوا د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي په پاکستان کې روان بریدونه د دې هیواد دننه پلانېږي او عاملین یې هم په دې هیواد کې دي. له دوی یو محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستانی طالبان ډېری په خپله پاکستان کې اوسېږي او دوی په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او د باجوړ په سیمو کې دوی اوسېږي. که د پاکستان او د طالبانو مشر په افغانستان کې هم وي نو دې ته به دوی چمتو نه شي چې دای وسپاري پاکستاني مقامات ته.
د امنیتي چارو بل شنونکی احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان د خپلو ناکامو پالیسیو بیه پرې کوي.
پاکستان چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادېږي نه یوازې ٹی ٹی پی بلکې ډېر تورستی او ځینې اسلامي ډلې دوی په خپل جوړ کړی دي. د پاکستان د استخباراتو او د فوج په دې کې ډېر لوړ لاسته.
خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځلې یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې تر روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري، مګر د طالبان حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو 400 هغه کانتینره چې د پاکستاني چارواکو په ټکو د تور لیست کې پکې شامل دي د انتقال اجازه نه ده ورکړې. د دې خونې یو مسول خانجان علي کوزیا ساجر ډوته وویل تر دې وروسته چې کوم سوداګري ستوکي د کراچۍ بندر لالارې افغانستان ته واردې شي پاکستان به پرې نوي اصول پلي کوي چې په خبرې افغان سوداګرو ته په زیان تمام شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګري وزارت د سیشن به پروس نه وخت پر خپل اکسپانډ ولیکل چې د پاکستان له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو تر 3 ډیرو بند پاتې کانټینرونو ته د لیست اجازه ورکړل شو. جزئیات په دې راپور کې.
کته هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویلي د پاکستان له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو د کانټینرونو لیکته اجازه ورکړل شوې، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډې خونې افغان مسولین وایي 400 هغه کانټینره چې د پاکستان حکومت په ټوګو د تور لیستو کې پکې شامل دي اجازه نه ده ورکړل شوې. د دغې خونې یو مسول خانجان الکوزی د دې څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل تر دې وروسته چې کوم سوداګری ستوکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردېږي د پاکستان حکومت به پرې نوي اصول پلي کوي چې افغان سوداګرو ته په زیان تمامېږي.
او پرلو شروع شو رسمانه بارګیری شروع شول او دا به د یو ځل لپاره کېږي، بیا به وروسته نوي شرایط وضع کېږي چې رقم څه کېږي اما دا کنټینر به اوس راځي ته یو سکیورټی اصولو له مخې ده او افغانستان ته به تسلیمیږي. او په دې کې یو تعداد خام مواد او بعض مواد یو څه خراب شوي دي، اما غذایي مواد او د بعض شیان چې ډېر زیات نه دي خراب شوي.
د نوموړي په وینا په نوي قانون کې د پاکستان حکومت لخوا له افغان سوداګرو 10% مالیه او 30% بانکي تضمین اخیستل کیږي. له نږدې 2 میاشتو محدودیت وروسته د پاکستان حکومت د کراچۍ په بندر کې د افغانستان سوداګرو بند پاتې کانتینرونو ته چې شمېر یې تر 3000 ډېر ښودل شوی افغانستان ته د لیږد اجازه ورکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ خونې د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د یادو کانتینرونو د لیږد خبر ورکړ، او د چهارشنبې په ورځ سهار یې پر یاده شبکه د کانتینرونو د لیږد یوه ویډیو هم خپره کړې چې د کراچۍ له بندر څخه افغانستان لوري ته حرکت کړی دی. یو شمېر افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې کانتینرې بندې او پکې بېلابېل سوداګري ستوکې وه، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې میلیونونه ډالر زیان ورته اوښتی. انور افغان صدران یو له دغو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
نو دا کانټینر په کوم مال پروت خوراکي مواد پراته او دا مطلب د ایکسپایر ډیټ هم کم شوی را ځنې په خراب شوی دی. دا د موټو جران ته تقریبا په ملیونونو په ملیونونو ډالر تاوان د افغاني تجارانو ده. خاص کر ماته خپل به د تقریبا 500 تر 700 ډالر پورې تاوان د یو مختصر څو کانټینر زما په کې حالت ولاړو.
نواب هاشمی بلحق افغان سوداګر دی چې کراچی کې سوداګریز مالونه بند و. نوموړی وایي د پاکستان حکومت په کال کې 2-3 ځل افغان سوداګرو ته دا شن ستونزې جوړوي چې له امله یې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوړي. ښاغلی هاشمی د یادې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي.
دا په داسې شکل باندې دوی یو پروتوکول دغه ورسره امضای کړي چې په آینده کې دغه ګاډي ونه درېږي. اوس داسې معنی لري چې 240 قلمه چې دوی بندیز ورته لګولی چې دغه 240 قلمه تاسو مال په دې باندې لاره باندې نه شي راوړلی. یو هغه ده چې مواد انفجاري واوسېږي یا نور داسې ممنوع دغه واوسېږي، خو زه هغه خو هغه اصول د ترانزیت ده چې هغه خلک په دې لاره باندې نه راوړي او نه تاجر طبقه دا کار کوي. او بل دغه ترانزیت چې اوس دا رغ ده او دا مثلا البسباب ده، دا بنجاره سامان دی، دا ټیر دی، دا شیان چې دی دا وایي ممنوع ده په دې لاره باندې تاسو مې راوړئ.
د سوداګرو په وینا د پاکستان حکومت افغانستان ته پر 240 قلمه توکو بندیز لګولی او تور لیست کې شامل کړي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي د پاکستان حکومت دا کړنې د افټا تړون خلاف دي. افټا د آسیا د آزاد تجارت تړون دی چې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو په ټولو آسیایي هیوادونو کې د تولیداتو د ملاتړ لپاره ایجاد کړی دی. د یادونې ده چې د پاکستان له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو بند پاتې کانتینرونو ته داسې مهال د لیږد اجازه ورکول کیږي چې 2 اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و، او د هغې هیواد له چارواکو سره تللیدنې وروسته یې خبر ورکړ چې له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو په سوداګریزو توکو د بار کانتینرونو د انتقال ستونزه هواره کړې ده.
په غزنی کې د برښنا شرکت سیمیز چارواکي وایي د غزنی ښار 70% اوسیدونکي 6 کاله له برښنا څخه برخمن شوي دي. دوی وایي هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راشي. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د برښنا په رسولو خوشي شي او وایي پخوا تر دې د سیمې خلکو له جنراتور یا لمریزې برښنا څخه ګټه اخیسته چې ډېر کله به له ستونزو سره مخامخ وو. نور حال په دې راپور کې
په غزنی ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د برښنا شرکت سیمایز مسولین وایي د دغه ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د شاوخوا 8 میلیونه افغانیو په لګښت 10000 کورنۍ له برښنایي خدمتونو څخه برخمنې سوې دي. د دوی په باور چې په دغه ولایت کې د برښنا اړوند عواید هم د تیر کال په پرتله 2 برابره لوړ سوې دي. د برښنا شرکت سرپرست حافظ صلاحالدین توکلی وایي په تیرو 2 میاشتو کې د برښنا 3 ترانسفورمرونه په ښار کې ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو سره د غزنی ښار اړوند سیمې نږدې 70% اوسیدونکي له برښنا څخه برخمن سوي او په نږدې راتلونکي کې به د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راوستلی سي. هغه وویل دا دغه لسو زرو کورنیو لپاره په اتلس ترانسفارمرونو شاوخوا شپېته میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د برېښنا شرکت له خپلې پراختیایي بودیجې څخه ورکول سوی دی. نوموړي زیاته کړه دغه ترانسفارمرونه د غزنی ښار اړوند په حاکمې صنایع ښارګوټي، کډوالو ښارګوټي، حوزوي روغتون سیمه، پسې حصار، روزې، نوابات، توحید آباد، کلاکرم او مغولان سیمو کې نصب سوي چې یا ترانسفارمرونه په خپلو ساحو کې له 400 تر 1500 کیلووات پورې برېښنا وړتیا لري. د هغه په وینا د غزنی برېښنا شرکت د اوو میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 140 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي دي.
په 10000 کورنیو کې اماکن مقدسه هم شته، د وایر دولتي هم شته او ولس فابریکې صنعتکارانو ته مو برق وصل کړي دي او د دو ټوټل مصرف 300 دي، خدمات 100 دي، یو شپیتو میلیونه افغانۍ په دې لګښت سوی دی سږکال او د موږ عواید سوی دی سږکال کال شروع تر اوسه پورې 140 میلیونه افغانۍ.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي د برېښنا په رسولو خوشي شو. یو وایي پخوا تر دې د سیمو خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې ډېر کله به له ستونزو سره مخ و. د برېښنا شرکت ته معلوماتو له مخې اوس هم د غزنی مرکز اړوند 1.5% اوسېدونکي له برېښنا خدمتونو څخه محروم دي. غزنی ته راغلی برېښنا له ازبکستان څخه تامینېږي چې د کابل او میدان وردګو ولایتونو له لارې د 110 کیلومترو په اوږدوالي د 260 کیلو ولټه برېښنا موزي دې ولایت ته غځول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د موقت اوربند پای ته رسېدو ته یوه ورځ پاتې ده، خو نړیوال منځګړي هڅه کوي چې دا اوربند تمدید شي. د اسرائیل او سخت دریځ حماس ډلې ترمنځ د موقت اوربند د ټینګېدو راهیسې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړي او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو نږدې یو سلطه فلسطیني بندیان خوشي کړي دي. منځګړي هیله مند دي چې دغه اوربند به تمدید شي. نور د نوریاس نوري په راپور کې
نړیوالو منځګړو چې نن چهارشنبه په غزه کې د اوربند غځولو لپاره کار وکړ، هیله مند چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرغمل شوي آزاد کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرائیل پرې هوایي او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غځېدو لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړیتوب کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه نشي، اوربند به یوه ورځ وروسته پای ته ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې سی آی اے مشر ویلیام برنز او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې موساد مشر ډیوید بارني هم پرون سه شنبه په قطر کې وو چې د اوربند غځېدو او د نورو یرغملو د خوشي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. قطر چې له حماس سره په خبرو کې مهم رول لوبولی دی، دغو خبرو کوربه دی. د غرس ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به روانه اونۍ له سیمې کتنه ترسره کړي او تمه کېده چې نوموړی به هم د اوربند غځېدو لپاره هڅه وکړي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې د لسګونو یرغمل شوو د ازادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس د لسګونو نورو یرغملو خوشې کولو ته دوام ورکړي نو اوربند به وساتي. خو د اسرائیل بل لوی هدف به چې د سخت دریځ حماس ډلې له منځه وړل دي ښایي ترلاسه نه شي. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې په تېرو څو ورځو کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې موقت اوربند ټینګ شوی، حماس تر اوسه شپېته اسرائیلیان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي آزاد کړي دي. پر دې سربیره حماس په دې موده کې 19 تایلنډیان، یو فلیپینای او یو د اسرائیل او روسیې دوګونی تابعیت لرونکی هم آزاد کړي دي. دغه راز اسرائیل هم له خپلو زندانونو 180 فلسطیني بندیان چې ښځې او تنکي ځوانان دي آزاد کړي دي. ګومان کېږي چې شاوخوا 1.5 سلطنه به تر اوسه له حماس سره یرغمل وي کړي. دغو یرغملو د خوشي کولو بهیر په اوسنۍ بڼه چې د ورځې شاوخوا 10 تنه ازادیږي دوام وکړي نو اوربند کېدای شي دوه اونۍ نور وغځېږي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په پراخ برید کې له 1200 زیات کسانو وژل او شاوخوا 240 تنه یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي چې پر غزې د واکمنې حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا په نتیجه کې له 10300 زیات فلسطینیان وژل شوي چې شاوخوا دوه درېمه برخه ښځې، ماشومان او تنکي ځوانان ښودل شوي دي. اسرائیل ویلی له غرهیس چې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي و او یا سرتیری وژل شوی او وعده کړي چې په زورګونو سخت دریځي وژلي خو په دې اړه شواهد نه دی وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو په خبره د اسرائیل له پوځي عملیاتو په نتیجه کې په غزه کې دننه له 1.8 میلیون زیات کسان چې د محاصره شوې سیمې نږدې 80% نفوس جوړوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په غزه کې چې وګړي د ژوند لومړنیو اړتیاو په برخه کې له زیخت زیات کمی سره مخ دي. د اوربن په ورځو کې پریښودل شوي چې په ورځ کې پر خوراکي او غیر خوراکي موادو بار د 160 نه تر 200 پورې لاړی دې سیمې ته ننوځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي رادیو ډاٹ کام انټرنیټ پاڼې ته ورشي هلته دا غو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي رادیو لاري د ورځې لخوا خبري شي او یا په څلور ساعتونو کې خبري شي. همدارس کوم مرکه چې د ازادي رادیو لاري خبري شي هغه مرکه هم تاسو هلته اوریدل شي او نیوز پروګرامونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. په هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې برمو ته د ماشومانو لوېدل. خلک وایي د ژورو څاګانو او برمو د سرونو نه پټول په خپل لاس خپلو اولادونو ته قبرونه کښل دي. په تېر یوه کال کې د افغانستان په دغو جنوبي ولایتونو کې سرلوڅو برمو ته په لسګونو ماشومان ورلوېدلي چې د ډېرو یې یوازې مړه جسدونه ترلاسه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د زابل په جلدک سیمه کې د حیدر په نوم د شپږکلن ماشوم خواشینونکې جړه ده چې شاوخوا 80 متره سرلوڅ برمې تلبېدلې. دا په تیر 2022 میلادي کال کې سرلوڅ برمو ته د ماشومانو د لوېدو لومړۍ پیښه وه چې د فبروري په نیمایي کې رامنځته سوه او په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره سوه. د دې ماشوم د ژغورنې عملیاتو درې ورځې دوام وکړ چې د سیمې د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ آن د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي او د هغوی د دفاع وزیر هم ورغلي. د شپږکلن حیدر د ژغورنې درې ورځنی عملیات ناکامه او د هغه مړ جسد له برمې راوایستل سو. د دې ډول پیښو تر ټولو تراژیدي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د اوو خوندو د یوازینی څلور کلن ورور وچی 40 متره برمې ته ولوېدی. هغه کڅم شاوخوا 40 ساعته وروسته ژوندۍ راوایستل سو خو وروسته یې پرختون کې صبر کړی. دغه راز د دې ولسوالۍ په یو بل پیښه کې د څلورو ماشومانو مور د اوبو سرلوڅ ساعته ولوېدل چې د سیمې سلګونو کسانو یې په ساعتونو ساعتونو د ژغورلو هڅې وکړې. په تېر یوه کال کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې سرلوڅ برمو ته د لوېدلو ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د ډېرو ماشومانو یې یوازې جسدونه او د ځینو آن یوازې جامې راایستل سوي. دا تکراري پیښې لا هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د هغو خلکو لپاره عبرت نسو چې خپلې ژورې څاګانې او برمې سرلوڅ پرېږدي.
دا کوټګل تقریبا 10 متره 40 متره ځای دی. دوغونه ژور دی. دا د کښې کښنیان کار ته وګوره. دا دوغونه غټ څه دی تر وګوره. دا ته شنو څه کښنی ور ولوي چې برابر را ولوي ورس پلان کوي را ولوي تر وګوره. کښنیان کښنیان ته دا سر وګوره. کښنی ته دوغونه کښنیان ته دا کلی کې دا دی سر هم لست.
دا سړک پر غاړه وندې اوه
د کندهار اوسیدونکي ډاکټر اسد الله اسد وایي د ژورو څاګانو او برمو د سرونو نه پټول په خپل لاس خپلو اولادونو ته قبرونه کښل دي.
یوه پیښه نه ده، دوې نه دي، درې نه دي، څلور نه دي. دا داسې مسلسل روانه ده دا پیښه. تا غټ خلک مور لیدلي چې غټ خلک پشکم رسوي دي. نو د عامه پوهاوي لپاره کوم هیڅ میکانیزم نه دی ورته جوړ کړی، هیڅ کوم طرف د دې پاک اقدام نه دی کړی. او هره ورځ موږ خپل ماشومان په لوی لاس ژوند ترې نه اخلو او په اسلام مري. خلق را ولاریج د مرزو د پاره چش کی پروینشن کی د ځینې مرزو د پاره واکسین ور کی پنړی کی اوس مش غیر ولاریج مش اته د برمو سرونو نس پټولای دی ډیره جالب ده.
د طالبان حکومت یو کال وړاندې له خلکو غوښتل چې د خپل جوړو څاګانو او برمو سرونو پټ کړي. طالبانو ویلی و چې د دې امر سرغړونکو به مجازات کړي. خو د شاوخوا یو کال په اوږدو کې د لسګونو دا ډول پیښو تکرار نه یوازې دا چې خلکو د طالب چارواکو دا خبره نه ده عملي کړې، بلکې طالبانو هم د خپل دې امر د سرغړونې په پار د کوم چا د مجازات کولو خبر نه دی ورکړی. د کندهار اوسیدونکی حکمت الله صلحی وایي د طالبانو حکومت باید د دې امر پر تطبیق ټینګار وکړي تر څو د برمو سرونو پټول پکښې جبري سي.
زموږ د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې په ټولو سیمو کې چې برمي خلک کاږي باید یو معیار ورته وټاکي، او که هغه نه وي باید پر ټولو خلکو باندې د برمو د سرونو پټول جبري کړي تر څو د دغسې پیښو مخنیوی وسي.
ژورو څاګانو ته د لویدلو ماشومانو د ژغورنې په برخه کې د کافي وسایلو او د مسلکي کسانو نه موجودیت یوه بله ستونزه ده. دلته د افغانستان په جنوبي سیمو کې له برمو او ژورو څاګانو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره د رسۍ په مرسته د مروج طریقې او یا هم د حکومتي بلدوزرو څخه د پیچلو عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي، چې ډیر کله د ځنډ او غیر مسلکیتوب له امله برمو ته لویدلي ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
په هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې مو برمو ته د ماشومانو د لویدلو په تړاو راپور اوریده. د افغانستان له دغو جنوبي ولایتونو به د افغانستان ختیځ ته مخه کړو. کونړ ته به ورشو. هلته هم د ماشومانو د یوې ستونزې په اړه په کونړ کې پر شاخه کارونو بوخت ماشومان وایي د هرې ورځې په تیرېدو د کارګرو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د بېروزګارو کسانو د شمیر زیاتوالی او د کار نشتوالی د دې لامل شوی دی چې کورنۍ تا ماشومان نفقه پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد ته هر سهار له کرهالی، دمکلی، تیشی، نواباد، شګی او له یو شمیر نږدې پرتو ولسوالیو څخه په لسګونو ماشومان د شاخه کارونو ترسره کولو او خپل کورنیو ته د نفقې ګټلو په خاطر راځي. خو دوی وایي د پخوا په پرتله د یادو خواریکښو ماشومانو شمیر زیات شوی او مزدوري کمه شوې ده. د اسداباد په مرکزی څلورلارې یعنی د شهیدانو چوکې یو شمیر کوچنیان خپل لاسی کراچیو سره په دې تم ولاړ دي چې څوک په ورته د مزدوري غږ وکړي. د ولاړو ماشومانو په منځ کې یو هم دولس کلن نعمت الله دیبای په لاسی کراچی کې د خلکو سوداګانی او مالونه له یو ځای بل ته انتقالوي. په وینا چې کار یې سخت او ګټه یې کمه ده.
کار نه سخت دی، دغه د کدار مدار راډ کړه ورځې اتیا او پنځوس صدقه کېږي.
نه کلن اجاز احمد بیبای په کوچنی ځان په بازار کې پلاستیکونه، بوتلې او نور شیان راټولوي او به پلوري. ټول خواریکښ او په شاخه کارونو بوخت ماشومان همدا یوه هیله لري چې زده کړې وکړي او له دغو شاخه کارونو خلاص شي. خو په وینا یې چې د یاد ارمان پوره کېدو مخه یې غربت او بې کسۍ نیولې ده. رومان
مکتب هم رانه غریب نه پاتل نه مکتب لذي و زم کړېږم ما ویل چې ما غریبي نه زم مکتب.
دوی وایي کله چې خپل همزولي او ملګري په پاکو جامو کې خونځیو ته د تک پر مهال ویني سخت زوريږي. دغه ماشومان له وسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو له سختو اقتصادي حالاتو او شاقه کارونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي بیوی په جنگونو، بمباری او چاودنو او دې ته ورته نورو پیښو کې د وژل شوو او معلول شویو کورنیو ته یې میاشتني معاشونه مقرر کړي او د وخت په پوره کېدو ورکول کیږي. په کونړ کې هغه په سلګونو یتیم، بې سرپرسته او غریب ماشومان چې د کورنیو د ګټې وټې او نفقې پیدا کولو درانه پیټي پر تن کیو وجودونو بار دی، په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې تیرو شل کلنو او له هغه وړاندې جنگونو له ډېرې کورنۍ د سر او ګټې سرونه اخستی او دغه کورنۍ نن سبا د کمزور اقتصاد له امله کړاوونه ګالي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان ونیس پروګرام لرو، او مخکې تر دې چې د زهرو کاروان ونیس پروګرام ته مخه کړو، 4:00 او 10 دقیقې دی لاند خبرونه.